السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې پروانګړې کې د خپل کوربا منوشانې کې پیرزونه قبولې کړي په دې خبرونه کې بدرته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او ریپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمې مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی چارواکی وای په اسلام آباد کې بعد ایشیا سره کانفرنس کې د افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي د ننګرهار چارواکی وای چې په اچین اولسوالۍ کې شپږ وسلوال وجل شوی دي او د آذربایجان د میډیا تر مخه په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګیدو له وجې یو تن وجل شوی او لته لګا دیرش نور لا درک دي اوسته خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کې دونکو د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کوي په بهرنۍ امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه ډیر شو هوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي هغه زیاته کړه
دا آسیا د زړه هیوادونو دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس په اړه غونډه وشوه چې پکې د دایي غونډې د تیاریانو په اړه خبري وشوې ټاکل شوې چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي اسلام آباد یې همکاري ته تیار دی په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کل د پاکستان په قربتو پیل شوی وي په جولای میاشت کې د طالبانو د پخانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلانې وروسته وزنډی دی طالبانو یو سوتی یادی پیغام خبر کړی دی چې وای د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی په پاکستان کې دغه د سخت ژوبل کېدو یا وجل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوند دی د 1400 منټونو د پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خایي وای د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خبره کړل شي چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم دا لا تر اوسه څرګند نه ده چې دا ډی پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو زنو لوړپړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبريال وای د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په کراچۍ کې په 228 یونین کونسل او 15,403 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي مومنت ګوند تر ټولو مخکې دی دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په ام پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 رشت ګټلې دي او تر ټولو مخکې ده د افغانستان د ننګرهار چارواکی وای چې د چینو لسوالې اړوند د دوه بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وجل شوې دي د ننګرهار د والی ویان اتاولله خوګیانی نن مشال لريو ته ویل چې د هوایي بریدونه بیګا شپه نه وخته د چینو لسوالې په باندر او تریلی سیمو کې شوې چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې څلور تنه او د کورنیو ځواکونو په هوایي برید کې دوه تنه وسلوال وجل شوې دي وسلوالو لپاره دی اړه سندي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر را بللی و د عراق په شمال کې د ترکی سواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې کړې. پرون ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې بې د عراقي حکومت اجازه د ترکی سواکونه عراق ته داخل شوي دي او د غیلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. بل خو د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي سواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یوه برخه ده چې په اړه له بغداد سره وړاندې هم خبرې شوې دي. نن په ارمینیا کې دغه حکومت پلوه وړاندیز لپاره ټول پښتني کیږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړی و او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره هم مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي او ویلي دي چې دا د موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپل صدارتي مدیر وروسته هم په واک کې پاتې شي. خو ولسمشر دا خبرې رد کړې دي. د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 4مه په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لادره کړي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي چې د پیښې له ځایه 23 کارکوونکي ژغورل شوي هم دي. د لادرکا کارکوونکو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي د اور لګیدو پیښه د هغې وروسته رامخې ته شوه چې د تیز بادونو له وجې د ګیس لاین ته زیان ورسېده. اوروسته خبردا چې په لندن کې یو تن درې تنه په چاکو زخمیان کړي دي. د ریپورټونو له مخې د غتن د برید پر مهال چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پېښې وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولې دی. په دې پېښه کې یو تن سخت زخمي شوی دی او ویل کېږي چې دوه نور لږ زخمیان شوي دي. برېټانیا د دسمبر په 3مه نیټه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه هدفونو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې مدله د غری پورتونه شامل کړي دي. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای د ایشیا زله هوادونو پر روانه غونډه کې بعد افغانستان امنیت مهمه موضوع وي او تمه ده چې پکې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب او متحده قومي موومنت د کراچۍ په پرونیو بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلی سیمو د لنګو شو سکولونو استادان وایي دغه سکولونو بیا جوړولو ته حکومت توجه نه ورکوي. دوی څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي.
او ریپورټونه به واورئ چې پرون د افغانستان او پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د رضاکارو ورځ ونمانځل شوه. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو درته خبرونه هم وړاندې کړل. او دغه خبرونو اولنۍ خبر زمونږ د دې رواني غړې اولنۍ موضوع هم ده چې په اسلام آباد کې د نهه او چهارشنبه په ورځ باندې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کیږي او په دغه کانفرنس کې به د افغانستان امنیت او پرمختګ د ایجنډا په سر کې وي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتی چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دوی تمه کوي په دې کانفرنس کې به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. صالح محمد صالح په دې حقله نور تفصیل درکوي.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکی وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیې او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
په اسلام آباد کې د نهې او چهارشنبه په ورځ کېدونکې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې ویل کېږي چې افغانستان امنیت او د پرمختګ موضوع به د ټولو نه په سر کې وي. د کانفرنس لپاره پاکستان ویلي دی چې پوره تیاری یې کړی ده او د لړکې پرون د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د اعلی سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کانفرنس ته د افغان ولسمشر د سفر وینا هم شوې ده او ممکنه ده پاکستانی چارواکي دا تمه کوي چې پکې به نوموړی ګډون کوي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله مومند دا ریپورت چمتو کړی دی.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د استنبول پروسې آسیا زل کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د روان میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زل دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نویو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانستل به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستانی چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ایز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او داسې هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو 5م کانفرنس دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پاکستان کې د بلدیاتی یا مقامی حکومتونو لپاره انتخابات دریم پړاو او اخیری پړاو پرون سرته ورسید چې پکې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې انتخابات شوې دي. داس په کراچۍ کې هم شوې دي. خو اول د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو حال اخلو په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نه.
دریمه او اخری مرحله وا د بلدیتی وټونو سلسله کې او په دې کې د پنده ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمه 12 پاتې ضلع په هغه کې وټونو وشو په دغه وټونو کې تر اوسه پورې چې کمه غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي د هغه تر مخه مسلم لیگ نواز د لږه مده نو هغه د ټول نه بر روانه ده. د دوی سو تقریبا چې کم اوسه پورې ټول چوکې دي د پنجاب نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې غری دی. په دې کې د مسلم لیگ نواز دلې 900 او سلیری چوکې اغه دی ګټلې دي. د غرنګ و پسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 900 او 38 چوکې ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي اغه 208 چوکې ګټلې دي. خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجې دي. د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړه هم شوې دي. والټا کول بګه هم شوې دي خصوصا په دې کې چې کوم د ذکر وړ پیښه ده هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانون راجا بشارت داغه خورې په د دزو په یو پیښه کې وجل شوې ده چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پندې په یو پولیس سټېشن باندې جګړه شو. دا غیر رستو په کټه یو شوې پولیسو په دغه تور کې ځنی کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده. د دې ترڅنګ په شګرګل کې هم جګړه شوې دي. هغه کې 15 لستانه جوړ شوې دي په راجنپور کې روجان کې ملتان او بهاولپور کې د غرنګ نور سیمو کې هم جنگ جګړه شوې دي چې پکې یو شمیر خلک جوړل دي. ورسره ورسره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې اجالي وټونه کاست کول دي هغه کې جګړې دي هوائي ډزې دي وسله ګرځول دي کی تقریبا شلو پورې مقدمه درج کړی دي او د غرنګ 10 کسان نیول شوی دي. د الیکشن کمیشن چې کوم اوسه پورې اطلاعات راغلي او د غی چې کوم بیانات مخې ته راغلي دي هغه دا اوټونه چې کوم دینو دای ډیر تسلی بخش ګرځولې دي او د غرنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي چې پکې 103 وخت د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي او غرنګ به دی چې کوم پدی وټونو باندې اوسه پورې خرج شوی دی او سونه خلک وټونه جوړي هغه فهرست هم جاری کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑو نه زیات خلک وټونه واچول او پدی 3 او 8 کروڑ خوښه 2 روپے خرچ راغلی دی.
هلته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیری پړاو سرته رسیدلی چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده قومي مومنټ بریا ترلاسه کړې. بل اړخته د انتخاباتو پر مهال خواوشا 12 تنه جوبل شوي او دا راز 8 کسان په بیلابیلو تورونو کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته استول شوي دي. په دې حقله تفصیل د کراچۍ نظم خبریال محمد عمران راکوي.
د خالی پرز شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 2500 یونین کونسلو باندې د 5403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 15% سوکو باندې متحده قومي مومنټ ته بری ترلاسه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 2900 کې متحده قومي مومنټ د 10 سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند په دریم جماعت اسلامي او په سلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبې سیمې نه کامیاب شوی. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې تر دې دمه د هغوی سلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمیر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي. بل اړخته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکنانو ترمنځ انخطو کې لږ تر لږ 10 کسان جوبل شوي دي. د سره سره 8 کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قومي مومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکنانو سره زور زیاتې شوې دي.
وہاں تقریباً سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسل دی پا دغا ٹول زایونو کی زمنگ دا پولنگ ایجنٹانو سرا زیادتے شوے دا پولنگ سٹیشن نا وستل شوی او دخپلی خو خیرائی ورکلے شوی دی ہم دے تا ٹگی وائی منگ وائی او ثبوتو نا ہم لان دکھو
جہاں ثبوت شواہد پیش کریں بتا رہے ہیں
بلخوا پشری کا پٹاکنوں کے برخا خستون کی جماعت اسلامی او تحریک انصاف ہم تور لگولے چی پٹاکنوں کی درغلی شوی او غختن اکڑی چی دا سندھ صوبے دا ٹاکنوں دا کمیشن مشر دے لخپلی سوکی سخا استفا ور کی دیاد والدہ چی دا جماعت اسلامی کراچے امیر حافظ نعیم الرحمان دا پاکستان تحریک انصاف دا کراچے صدر علی زیدی اور دا پاکستان پیپلز گن دا کراچے ڈویژن صدر نجمی عالم پا دے ٹاکنوں کی لناکامی سر مخ شوی دا ضلع حکومت جوڑول لپارا متحدہ قامی مومنٹ تا دا یو سلو پینز نشستونو ضرورت تے مطبوعاتی رپور نوائی چی حاغوی دا دین زیاد و سوکو باندے بریالی شوی او امکان دے چی دا ایم کیم وسیم اختر با دا کراچے نوے مشر یا میئر جوڑ شی محمد عمران مشال ریڈیو کراچے
مدرسے حسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي
د مشال ریډیو خبرونه ته وګ یی په دې ورستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې ګنشمیر تعلیمی ادارې وسلوالو لنګ کړي چې استادان او زدهکوونکي وای لا تر اوسه پورې حکومت بیان دي جوړ کړي بلخوا سیړونکو وای چې په خاري سیمو کې کم سکولونو ته زیان ورسینو حکومت غي ته توجه ډیر ورکوي خو پر وسط پات سیمو او قبایلی سیمو کې چې کم سکولونه خراب شوې دي هغه حکومت هم د پام نه غورځولې دي په دې موضوع زمونږ همکار انیس اجمل یو ریپورت برابر کړي تاسو ورته دوه طرح بولم
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14مه نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریدې یو کال پوره کیږي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پیښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسی ورکولو حکم ورکړو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفي دستوري کوي پر آرمی پبلک سکول سربیرا په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي د کوسی مومند ایجنټ سه په شیرانو کلی کې یو سکول پنځه کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا اویاس زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پوخا په پرتلا ډیره کمه شوې ده
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسې لګي چې کورسې درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدل چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو له ګوتم په مات شي خو موږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې تاسو لپاره دا شته یا نشته او نه راکړي دي سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دی دیږي ویني موږ یې نه خو چې دا استادان داسې نستي تاسو دا کورسې زمونږ ولې دا موږ په خپل په بوند باندې بوندلې دي کنه
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یو عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمی ادارو د حملو وروسته هغه سره د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود خو دا هم یو خبره ده چې چرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ سرګند نه ده کارپو خادم حسین بیا وای که سه هم د آرمی پبلک سکول د پیخورستو د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټونو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج د علاقه باندې تیرېدل یا په هغه علاقه کې کوم ځای کې چې د سکول دی نو هغه د فوج په احوال کې دی یا د فوج علاقه ده نو دا شان دروازه یخ پنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډیر لوی یرم پیدا کړ. تو خلا تر اوسه پورې د دې انکوایری رپورت نه راغلی. دویم دا چې کوم ماشومان مړ شوي دي او هغه سیویل دي هغه فوج سره تعلق نه ساتي د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دینه مطمئن نه دي د دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېرو خلکو داسې تصور کوله چې تیر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي شاید چې دغه قسمه حملې ایخ پنیغه د هغې دغه حملې د هغه ایخ پنیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شو حکومت مخ شو او سیاسي ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د ړنګکل شوو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه ته سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه هم په دې صفو باندې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو یو بل رپورټر زو رويټرز خبری ایجنسی لیکي د کالیفورنیا د سان برنارډینو په پیخه کې ککړ د پاکستان سره تعلق لرونکي تاشفین ملک په اړه امریکایي تحقیقات کوونکي وای دغه خزه په ټولنیزو رسنیو د اسلامي دولت ډلې سره تړاو په اړه هم لیکنه کړې ده. تاشفین ملک او د هغه د خاوند سید فاروق کورنۍ وای دوی په سخته صدمه کې دي چې څنګه دغه دواړو د ګام پورته کړو. په دې حقله د دې لیکنې مهمه برخه د فرخنده صد نورو
رويټرز خبري اجانس ته تاشفين ملک په اړه لیکي څوک چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت ته اجتماعي خدماتو په یو مرکز پر دزو کولو کې ککړه ده په دغه پیخه کې سوار لس کسان وجل شو او ګن نور جوبل شول. تاشفين د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري. هغه ډیره وړوا چې د خپل مور پلار سره سعودي عرب ته ولاړه. رويټرز لیکي هلته د هغه کورنۍ سخته مذهبي شو. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ویشت کلنې تاشفين د اسلامي دولت ډلې سره د بیت ژمنه هم کړې وه. تاشفین د تیرې چهار شنبې په ورځ سره د خپل خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا سان برنارډینو ښار کې دغه مرکز ته ورغله او هلته یې په خلکو ډزې پیل کړې. په دغه وخت په دغه مرکز کې یوه پارټي هم روانه وه. امریکایي چارواکي وایي دوی دا پلټنې کوي چې هغه څه وجوهات وو چې له امله یې دا ښځه او خاوند پر دې مجبوره شول چې خپله د شپږو میاشتو لور یې د نیا سره پرېښوده او په خلکو یې دغه حمله وکړه. تاشفین د فاروق سره د کوژدنې وروسته امریکا ته ولاړه او د هغې خاوند له وړاندې نه د خپلې کورنۍ سره په امریکا کې ژوند کاوه. دغه دواړه هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شول. امریکایي پلټونکي دا هم وایي تاشفین په سعودي عرب کې هم ژوند کړی دی او د اسلامي دولت ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت ژمنه کړې وه او که چیرې دغه ثابته شي نو دا د پلټنو دایره لا پراخولی شي. بلخوا سی ان ان په خپل یو رپورټ کې وایي تاشفین ملک په خپل فیسبوک چې په بدل نوم یې جوړ کړی دی د حملې ورځ د البغدادي سره د تړاو په اړه لیکل کړی دی. دا چې آیا تاشفین واقعي هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرلو او کنه. رويټرز لیکي کچېره دا ثابت شي چې تاشفین د دغه ډلې سره تړاو لرلو نو دا به یو بل لوی حمله وي چې د دغه ډلې د یو ملاتړ کوونکي لخوا په ولسی خلکو تر سره شو.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري او د راز نور اخوندور پروګرامونه هفتواری خبرونه تاسو لپاره لرو، چې د مشال ریډیو په نن خبرونو کې د اتوار د ورځې چې کوم خبرونه دیغه کې بیا اوري. د روانې غړې د مې تر رسیدلې په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د انیس اجمل له خبرونو لاندې زورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنۍ امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر نو وخت مشال لیډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د 2 هوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده. تما ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښي. اسلام آباد یې همکاري ته تیار دی. د خبره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر نو وخت مشال ریډیو ته وکړه. طالبانو یو سوتی اډیو پیغام خبر کړی چې وایي دا د یاد ډلې ملا اختر محمد منصور دی. په پاکستان کې داغه د سخت شوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو لسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندې دی. که څه هم دا له تر اوسه څرګندونه ده چې دا ډیو پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د بلدیاتي انتخابات 13 ورځې په کراچۍ کې شوي وو، او دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو دریم پړاو وشو. د ننګرهار چارواکي وایي د چینو لسوالۍ اړوند د دوو بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې وکړه. بل خو د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ځواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده. په دې اړه یې له بغداد سره وړاندې خبرې کړې دي. نن په ارمینیا کې خلک دغه حکومت پلوه وړاندیز لپاره رائے چوی چې تر مخه به په هواد کې د صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي.
انیس اجمل لرته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس په موخه چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولې شي، او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا دا داوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجه نه زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لګي شانتي اضافه لوجه قیمتونه او کرایان ډیر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافقورین نه اون درول. ورسپانه لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ تاکنه کرنسي بدلونکو صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرول کې ناکام ده. حکومت لپکار دي چې د لړکی کوټلي ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو د ځمواري جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه کده اولس د ود لپاره کار وکړي، نو ډېر زیاتې سیاسی مسلې به حل شي. د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي یووالی پیدا کول او دا برقراره ساتل دي. ورسپاڼه لیکي که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او وی ویل چې ابتدایي جماعتونو نه دې د ولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نه خبریدونکې د انګریزي ژبې ورسپانې د اکسپرس ټریبیون له یورپي هیوادونو د استل کېدونکو وګړو په اړه یو اداریه لیکلې ده چې پکې راغلي پاکستانی چارواکي له یورپ نه استل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. وایي چې د ملا عمر ملا منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې ژور شوی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی اکسپرس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیژل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د ډسمبر پر درېمه نیټه یو الوتکې هغه نه څلوېښت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوي. په دې نه څلوېښتو کې یوازې د نولس کسانو اسناد سم ګرځول شوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل شوي چې په پاکستان کې پاتې سي. اداریه لیکي چې د دې دېرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته ایښی ده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیژل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل لمخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیژلي او یا یې لیژي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. دی اکسپرس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبری اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل شوی او یا هم وژل شوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ شوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل شوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوښی. رويټرز خبري ایجنسی د پاکستان د سٹیټ بانک د یو مشر په حواله لیکي چې حکومت ته پکار دی د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه شفاف کړي او تفصيلات یې په ډاګه کړي. نوموړي ویلي تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه کې د شپږ سلويخ ارب ډالرو نه علاوه قرضه او دا شان نور څه شامل دي. د دې لیکنې ځنې برخه درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادی جوړښت په برخه کې د کړي معاهده د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځیدونکي بنیادی ډانچه بهتر کړي او د بجلی د نورو پروژو او څنګه جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی لیکي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې لوجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي او دغسې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خدای شانس تر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه اقتصاد او دغسې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز ایجنسی ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه بعد نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ سلويخ تارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغه سي نور هر څومره دي. پاکستان د خپل پیسو پر لیک د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅه کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه ناسره دي. ایجنسی کې په دغه هواد کې په ځانګړي توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سٹیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي سیاست کړې هواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خدای ایجنسی تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي چې پکې په امروزه توګه د بجلی بندیدل او امنیتي ستونزې شامل دي. د سٹیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږد مهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاری زیاتول دي ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچا ساتل ګرانه خبره ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال لري خبرونه ته اوږی پرون یعنی د خالی پوراز په مومند جنسی کې د هلال احمر تنظیم د سوری لاندې د رضاکارو د عالمی ورځ په مناسبت یو دستور او شوچ پکې د رضاکارو خدمات وستایل شو. په مومند جنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیره د 800 نه زیاته ده. د سیمینه د مشال لريو خبريال شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
وند کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان رضاکارو تردید به کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنس فورت فیسټیوال چوغه کې من خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آفاتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزلہ چې کومه تیر راغلی او پاغه کې من د سی سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موقع باندې من اوس خپل خلف کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمد ایجنسی کې استادان ډاکټران ډرایوران او بیلابل هنر لرونکو رضاکار هم شته دي. د صحت د محکمې سره تړاو لرونکو رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د اسلنګز من کړی دی هغه کې موږ اصل خلکو خو مات شي ته شولې دي دا نه علاوه کماینز راغلي دي او دغه سي اکسیډنٹ شوی دي پای کې کوم ځکه کوم د فرسٹ ایډ ضرورت راغلي در ما خپل باندې هغه تزان رسول دي او ولنټیر لږ کوم د هغه خدمت ما کړی دي تر اوسه پورې
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړی وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیسو یو ماشوم او رکشه و د خپل کور نه چې التا لوکل کس سره کانټیکټ کو او چې کانټیکټ مو سره کو داغه نه پس هغه په او هغه مو خپل کور ته رسولی و په غلنې کې یو سمو د مخ کې دلته اکسیډن شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمی هغه مو غلنې هسپتال ته وړو غلنې هسپتال نه بیا مو پېښور الهارش ته بولیو
په محمود د جنسي کې د اتو سو نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمې د سازمان سره تړل شوی دی او خدمات ورکوي ایجنسی سیکریټری هلال احمر پاکستان محمود د جنسي پوز خان مومن وای
مومند کی بزه صافو الینګار سیمه شیخ بابا او د سی پپندلې کی دانشکول تمانځي د ویزی دا یادې کمچل ته د ټیمونه لاړ ورسیدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخت پوري د نه خلصو بجو پوري دوی واپس راغلي نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او همدغه سلسله کې منګ نن چې کوم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې یاره منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې یاره دوی مخ کې راش یو نورم د سی خخ کارونه
او ډیرو هغه رضاکارو ته چې په بیلابیل وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه ورکړې شو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
هلته د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دسمبر 15 نیټه د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په توګه ورلمانځل شو په دې اړه جوړ شوی غونډه کې یو شمیر ګډونوالو ویل چې رضاکارانه هلې ځلې د پښتنو د دود برخه ده په دې حق له تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو
د خوست مدني فعالان او رضاکاران وایي چې له پخوانه رضاکار کارونه په پښتنو کې دود دي او له دې لارې په کلیو او بانډو کې مهم او درانه کارونه سرته رسیږي دوی یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې رضاکار په ټولنه کې د پوهنې د کچې د لوړولو او خلکو ته د کسب د ورزده کولو لپاره هم د یادونې وړ کارونه ترسره کړي دي نوموړي د شلمې زګیدیزې پیړۍ په فایل کې د پاشا خان لخوا د یو شمېر رضاکارو د ګروپونو ایجاد او په پښتنو کې د پوهې او کسب په خوراولو کې د دې ډلو ارزښت ته اشاره وکړه
رضاکاری د پښتنو د دود یو برخه ده د شلمې پیړۍ په سر کې کله چې پاشا خان وختل چې پښتانه لیستونز او بدبختۍ وژغوري نو د رضاکارانه کارونه شروع کړل د دې پښتونخوا تقریبا په 1500 کلو کې درې لکه رضاکاران وروزل د رضاکارانو به وخت په وخت د هغو ماشومانو ته به زده کړې ورکولې لویانو ته به حرفوي زده کړې ورکولې
په خوست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر نجیب رحمان وایي چې دوی خواوشا 2000 رضاکاران ګمارلي چې لیوي خو د واکسینو په کمپاینونو کې برخه اخلي او په کلیو کې سراپا ناروغان ته یو شمېر دوا درمل ویشي بل لوري ته د ځینو وژونکو ناروغیو په اړه هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي
تقریبا د 2000 څخه زیات رضاکاران لرو خلک واکسینو ته رابولي نو دوی په دوامدار ډول باندې هغه فرزند ایډز په برخه کې دا هغه کدي ګوزن په برخه کې دا هغه کدي سینو بغل په برخه کې دا هغه ک مثلا د هپاتایټس بی اتور زیډی په برخه کې دي دوی د هر ناروغي لپاره ټولنې ته په دوامدار ډول باندې پیغامونه ورکوي
د اسد الله فروتن په نوم یو ځوان چې لیډی رمودی خپل خلکو ته پر رضاکارو کارونه بوختي وایي چې هر ورځ یو اندازه نیالګي وبوي ماشومان ته زده کړ ورکوي او پر رضاکارو کارونه کې د ځوانانو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی کوي
زدي رضاکار په صفات هر ورځ شلو نیالګي ته وبوي ورکوم ډیر شو ماشومان ته هر مزدګر درس ورکوم هغه سره په څنګه څنګه ځوانانو ته چې هر چا سره وړم د رضاکار کورونه پر اما په هوای کم
یاد دی له دوه سبيختو کارون راهیسه د دې لپاره چې د نړۍ پور صفات ټولنو او هیوادونو کې رضاکاران د غریب او بیوزلو خلکو سره مرستو ته وحڅول شي د ملګرو ملتونو لخوا د رضاکار نړیواله ورځ لمانځل کیږي سکل په خوځ کې د رضاکاران نړیواله ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سي خبرونه
سمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه اوري پروند د پیښور په سروسز کلب کې د زړو او نایاب غاډو ننداره شوه چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیل خورونو ناراغلي خلکو خپل غاډي ننداره ته وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا د سیلګری اداره وایي چې د غننداره د پیښور د خلکو ساتيري لپاره جوړه شوې و، خو هم خلک بیا وایي چې دوی د کلب ته د ننوتلو اجازه نه لري او یوازې خاص خلکو ته د ننداره نه د خوند اخیستلو موقع برابر کړی شوی و. تفصیل د پیښور د زلاندې سبزی رپورٹ کې اورو.
پیښور کې د زړو او نادرو گاډو د ریلې او ننداري قربتوب کوونکی د کلاسیک لینڈ روور مشر عاصم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کلبا یوازې د کراچۍ زړه گاډي پیښور ته راتلل او دا ځل پر ریلې کې د ملک د نورو خارونو گاډي هم ګډون لري.
دې ځل په کې کړه تبدیلی راغله چې موشوا دا اوس کم خلک رالل دا لاهور او اسلام آباد نه را رسیدل. کراچۍ ولا پرون شپې راغلی او تاسو نه غټ کراوډ دلته او شه د پیښور کې دی ځل اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدا یو شو کا شے دے امنگ دا داڑ گاڑی پریزرو کو او لو گرے سونا پچاس پچاس سٹھ سٹھ کالا داڑ گاڑی دی سنگ بچو خیال بساتے دا باغ سی ساتے.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویاندا زهرا عالم وای چې پیښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د گاډو د ننداري هدف د پیښور جنگ زپلی اولستا د ساتيري موقع ورکول دي.
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د دې پیښور کې چې اوس نه پنځم ځل دی اسه خود دې شپږم ځل خو پیښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټی سچویشن. د دې مقصد دا دی چې یو خدا خلکو ته زموږ یو ته پتو لګی دی وینټج کاز باندې کې بل لیک شان دی یو سافټ پروموشن شي د ایونت شي خلک نه راشي ایت لیک شان د انټرټینمنټ ملو شي ګاډیو باندې کې اویرنس پروموټ شي.
خود پیښور سروسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتون کی ولاړو چې یې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننه وتو اجازه ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازه نوي. د پیښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د ګاډو ننداري لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
پر امیش کی یو دو فنکشن دی دو رزم والا له پکار جی کوي خدا سي کوي چې لګ عام پبلک لم اخي غاندا وډول هاي فاي او وي اي پي خلک دي غان ام دي ولا راغلي دي دي غنه دومره ټینشن او دي ته دومره تکلیف ملو شوی دي پوش پر عام سړی د ډېر تکلیف مینه پر پکار چې هغه په کې اول کې او دي بات کې کی یا غي له ځان له ورس ور کې چې رستا سو دا ډېر شو ار عام خاص او دا وي پی له ځان له ډېر تي کی
د اولست ساتيري په نامه د زړو او نادرو گاډو ته بیا شوی ننداري ته د عام اولست نه پرې خودستون زمو د سیلګری د چارواکو مخې ته کې خوده خود سه جواب ورکول سخه ډډه وکړه. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم د خبرونه ګلو نوریدونکو لدی وروسته به په ځانګړو ټولنیزو موضوعاتو ستاسو نظرونو ته په خبرونه کې ځای ورکو. راتلونکو نه موږ په حجره موضوع باندې ستاسو پیغامونو ته سترګې پلارایو. تاسو په خپل دو دقیقې پیغام کې د دې پوښتنو جواب ووایئ چې ستاسو په خیال حجره څه ده، د حجرې اهمیت څه ده، د حجرې د ناستې ولاړې آداب څه دي، حجره د کلیوالو ترمنځ د مینې محبت د زیاتولو لپاره څومره اهمیت لري، ستاسو د کلی حجره څنګه ده، په دغه او نورو پوښتنو غور وکړئ او بیا خپل پیغام په 00420211 نمبر باندې ریکارډ کړئ. د چا چې پیغام خوي هغه به په سر کې نشر شي او په همدې ترتیب به موږ ټولو پیغامونو ته په خبرونه کې ځای ورکو.
د مشال ریډیو د سهرنۍ خبرونو د دې غړې اخیری ریپورت درته وړاندې کوو. تیر هفته د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د کانال په قبضه شو زمکو د جوړو شو کورونو دیوالونه ونړول، خو په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني فعالین وای چې د قبضه شو زمکو د راګرځولو کمپاین تش په نوم یا نمایشي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ زون کې د مدني ټولنو ګڼ شمیر استادو د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د غصب شو زمکو پر اگرځولو کې ولس او مدني ټولنې په هغه صورت کې ملاتړ کوي چې د دولت کړنې نمایشي بڼه ونه لري. مدني فعال ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ولایتي او مرکزی ادارو کې داسې اشخاص شته دي چې د قانون د پلي کېدو مخنیوی کوي او غصب تلاره اواروي.
داسې قوتونه موجود دي چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې دونه امکانات لري چې د قانون د حاکمیت مخنیوی وکړي. همدا لامل دی چې موږ غږ کوو په دې باندې چې قانون تر ټولو معتبر دی، ولسونه تستاسو تر شا ولاړ دي، تاسو جرأتمندانه اقدام وکړي. انشاءالله ورو ورو کولی شو چې دغه ټول غاصبین چې په داخل د نظام کې دي او که بیرون د نظام کې دي دا د قانون منګولو ته وسپارل شي او بشپړ قانون حاکمیت مستر شي.
مدني فعال اجي محمد نعیم ولاړ په خپلو خبرو کې وویل دولت سره د ځمکو د غصب په مخنیوي کې ملاتړی دي، خو اوسې چې د غصب په ځمکو د ولاړو ودانیو د چپه کېدو پرېکړه کړې په کار ده چې دوام ورکړي. د ننګرهار ولایتي شورا هم له ولایتي ادارې سره د غصب په مخنیوي کې ملاتړې ده، خو د دغه شورا منشي ذبیح‌الله زمري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځمکو غاصبینو ته د دولت ملاتړ حاصل دی.
غاصبین یعنی په ولایتي اداره کې او په مرکزي اداره کې هم د دوی حمایت سره نور مافیایي ډلې دي، او یو ښه بېلګه دا تاسو دا کولی شئ چې وګورئ هغه څوک چې غاصب دی ځمکې غصب کوي هغې سره د نظام حمایت سره که حمایت یې نه وي نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ لاسلحو د ګرځېدو جواز ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې یو باصلاحیته کمیسون ټاکلې چې په غصب شوو ځمکو به جوړې شوې ټولې ودانۍ ونړوي.
کوم پروګرام چې د غصب د مخنیوي په وړاندې پیل شوی دی دا هیڅ نمایشي پروګرام نه دی بلکې یو جدي پروګرام دی. د پخواني کوم کمیسون چې ټاکل شوی و په هغې اکثره ټیټ رتبه مامورینو شتون درلود، ولې په دغه نوي کړنه چې پیل شوې ده په دې کې خپله د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې ټول لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون لري. یو کمیسون بل مخکې تر دې د کار کړی دی چې هغوی هغه غصب شوې ځمکې په نښه کړي دي.
د یادولو ده چې کابو وکاله پخوا د ننګرهار د کانال په سلګونو جریبه ځمکه د کابل د اډې په نوم په اجاره ورکړل شوې وه چې اوس په هغه ځمکه باندې پاخه کورونه او مارکیټونه جوړ شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دست پستر گوکی بس پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی سحر وقت پاسی زار زار پرتے مزدور سحر وقت پاسی پشو گیرو مین اوت پاتشی پشو گیرو مین اوت پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی دست پستر گوکی بس پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی زار زار یو زل بیا پدی لرا شاشنا شدکا گوا دکات پاتشی شدکا گوا دکات پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی کې بیار کې مې پخنه پاتې شي داستا پستر گو کې بس پاتې شي داستا پستر گو کې بس پاتې شي رکھے بیار کې مې پخنه پاتې شي رکھے بیار کې مې پخنه پاتې شي ستا په خیال کې سخکارم زار زار افسوس چې ستا په خیال کې سخکارم دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي رقیب یار چې مې پخلا پاتې شي رقیب یار چې مې پخلا پاتې شي دستا په سترګو کې بس پاتې شي دستا پستر گو کے بس پاتشی رکھے بیار چی میں پخل پاتشی رکھے بیار چی میں پخل پاتشی